السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې ګړه کې به تاسو د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ د ازبکستان په اړه هم یو رپورټ لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی له وسلوارو سره پنخته کې د پاکستانی پوز یو میجر وژل شوی. افغان امنیتي چارواکي وايي په غزنی کې عملیات په بریالیتوب روان دي. او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د شام او یوکرين په حالاتو خبرې اترې کړې دي. او اوس د خبرونو تفصيل. تیر شپه د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې له وسلوالو سره په نخته کې د پاکستانی پوز یو میجر وژل شوی دی. د پوز د عاما اړیکو څانګې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور نن په ټویټر یو پیغام کې وویل چې د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوز د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله، چې په کې د نخته پر مهال میجر ساق وژل شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو ځایي خبريال وایي دا پیښه تیر شپه خواوشا 12 بجې هغه وخت رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یاد سیمه کې د یو وسلوال قاری ظاهر شاه په کور چاپه وهله. زموږ د خبريال د وینا تر مخه دغه وسلوال له موقع په تیښته بریالي شوی دی. بلخوا جنرال غفور وایي چې 28 کلن میجر ساق د پنجاب خوشاب ضلع اوسیدونکی وو او په ډیر اسماعیل خان کې جنازه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم برخه واخیسته. وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رات کړ. په اسمبلی کې له موجودو غړو 98 د دې بل په حق کې او 113 غړو په مخالفت کې رای واچوله. یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند یو مشر نوی قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل و. په دې بدلون کې غوښتل شوی و چې د چنا اهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د قانون وزیر زاهد حامد وضاحت کړی چې د الیکشن بل 2019 203 ماده یوازې د یو تن په اړه نه ده. نوموړي ویلي چې د نا اهل ګرځولو ماده په خواني ولسمشر پرویز مشرف د دې لپاره رامنځته کړې وي چې نواز شریف او بنظیر بټو له سیاست وباسي. د قبایلی سیمو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو غړو پرون د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ سره ملاقات کړی او د یادو سیمو د اصلاحات او هلته د تعلیمي حلو ځلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د قبایلی زده کوونکو د یوې اتحادیې مشر شوکت عزیز په دې اړه نن مشال لريو ته ویل
کیڈیٹ کالجونو باندې خبر وکړل چې دوه کال مخکې جنرال رحیل شریف صاحب شپږ کیڈیٹ کالجونو په فاټا کې اناؤنس کړی و چې کرنټلی یو مومندو کې روان دی. 2018 ته به چې کوم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي او د دې سره هغه ویل چې په پرچینار کې ای پی ایس سکول د پاکستانو نه لوی ای پی ایس چې کوم دی پرچینار کې به جوړیږي.
شوکت عزیز وایي جنرال نذیر بټ ورته باور ورکړی چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات د قبایلی ولس د غوښتنو مطابق کیږي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وايي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي. د یادو عملیاتو مشري کوونکی امنیه کمانډان محمد زمان نن مشال لريو ته ویل چې یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي.
د ګډیا مانګي او پلان لمخي موږ په دې باندې توانیدلې چې په دواړو ولسوالیو کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو هغه وټکو او دښمن په تیښته کې دی. تلفات د دښمن زموږه څو چند دي تابان جنگ دی ولې زموږه تلفات ډیر کم دي.
د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبه په ورځ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې اترې کړې. سپینه ماڼۍ وایي دا مشران په یو ساعت ټلیفوني خبرو کې د نور سترسنګ په شام او یوکرين کې د امن پر راوستلو هم وغږېدل. ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د داسې خبرو اترو بیا شروع کولو په ضرورت خبره وکړه چې په شام کې کورنۍ جګړه په سوله ییزه توګه پای ته ورسوي، بې کوره شوي شامي ولس ته د ستنېدلو زمينه برابر کړي او داسې متحد شام باور کړي چې خطرناک لاسوهنې او د ترهګرو پټنځایونه پکې نه وي. دا له هغې ورځ وروسته ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي ښارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیدکاته وکړل. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړي چې روسي حکومت ته د اختیار ورکوي چې له بهرني هوادونو مالي مرسته ترلاسه کونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولي او پر ضد یې بندیزونه هم لګولی شي. دا اقدام نن د روس ایوان بالا په متفقه توګه منظور کړ. د روس د وفاقي کونسل مشر وویل د پارلمان غړو دا قانون له هغه وروسته منظور کړی چې د انساني حقوقو لسمشریزه شورا په دې نیوکه وکړي او ویل چې په دې کې نیمګړتیاوې دي او ټینګار یې وکړ چې خامی اسمبلی یا ایوان زیرین ته دي بیا کتنې لپاره واستول شي. د روس ایوان زیرین یا دوما دا قانون د روان میاشتې په 15مه نیټه منظور کړی وو او له هغې څو ساعته وروسته د هیواد د انصاف وزارت د آزاد اروپا ریډیو ته خبرداری استولی وو. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دا قانون به په روس کې رسنۍ د لا نورو ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. او بل خبر دا چې نن د ملګرو ملتونو عدالت بوسنیایي سرب کمانډر راتکو میلادچ د جرګي جرمونو په 11 تورونو په 10 مجرم ګرځولې او ورته یې د عمر قید سزا اورولې ده. په یادو جرمونو کې د انسانيت پر ضد او جنگي جرمونه شامل دي. لدې وړاندې د یاد عدالت جج په داسې حال کې میلادچ له عدالت د وستلو امر وکړ چې نوموړی د قتل عام او جنگي جرمونو په ترڅ کې د فیصلې اورولو په وخت غوسه شو. په میلادچ دا تورونه له 1992 کال نه تر 1995 پورې د بوسنیایي جنگ پر مهال د نوموړي د کردار له وجې لګول شوې دي. د دې مقدمې اورېدنې مشر جج الفونس غوري د فیصلې اورولو په وخت وویل چې میلادچ په بوسنیا کې د عامو خلکو په زبرونه نسل کشي او قتل عام کې ککړ دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرت اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 13 پیسې خستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 141 روپۍ 50 پیسې او 142 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچول کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستان پوسټ یو میجر وژل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت سره رد کړی چې له مخې نااهله ګرځول شوی تن د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د قبایلی سیمو ځوانانو د سیاسي ګوندونو غړو د پیښور کور کمانډر سره لیدلی او ورسره په قبایلي اصلاحاتو نورو چارو خبرې کړې دي.
وکاله مخ جنرال رحیل شریف صاحب شپږ کډیټ کالجونه په فاټا کې اناؤنس کړی او نو پاغي باندې هم موږ ته بریفینګ راکو چې کرنټلی یو مومند کې روان دی. 2018 ته به کم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي.
په پیښور های کورټ کې د ډیرا اسماعیل خان له یوې جنې سره د شوي زیاتې پاړه اوریدنه شوې.
دیدی تحفظ وشي داغه جواب کې دا راغې چې دې پولیس کار چې دې دې په کور باندې او ډیوټي او کوي چې دې باندې اس قسم څوک دبا وانه شي.
په افغانستان کې د انساني قاچاک پاړه د عام پوهاوي لپاره په جلال آباد ښار کې یو سیمینار شوی.
دغه انساني قاچاق چې پاغي کې ډېر موضوعات رانغاړل شوی دي، دا زیاتره لکه لرو پرتو سیمو کې دي او دا لرو پرتو سیمې یو څه حد پورې د افغانستان د دولت د واک او د ولکې نه یو څه بیرون دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. تیر شپه د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې له وسلوالو سره پنخته کې د پاکستانی پوځ یو میجر وژل شوی دی. آی ایس پی آر وایي چې د ډیرا اسماعیل خان په ګلاچې سیمه کې پوځ د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله چې پکې د نښتې پر مهال میجر اسحاق وژل شو. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان زموږ همکار ګل ایاز سره لږ شیبه وړاندې شریک کړو.
بیگا چې دی په ډېر سمرخان کې د امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پاکستان پوځ یو میجر وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې امنیتي ځواکونو د ډېر سمرخان په کولاچی سیمه کې آپریشن کړی و چې پکې 28 کلن میجر اسحاق چې دی هغه وژل شوی دی. آی ایس پی آر دا هم وایي چې میجر اسحاق د خوشحاب ضلع سره تعلق لرلو. په ډېر سمرخان کې د مشال ریډیو چې کوم خبري دغه په وینا چې بیګا شاخوا دولسمې بجې د پوز امنیتي ځواکونو د یو وسلوال کاري ظاهرشاه په کور چاپه وهلې وه چې پکې میجر اسحاق د رزه په دابرلۍ کې لګېدلی و. د دا هم وایي چې دغه وسلوال د موقع د زینه په تیښته بریالی شوی دی. د میجر اسحاق په جنازه کې د پوز مشر جنرال عمر جاوید باجوا او نور اعلی چارواکو ګډون کړی و او د ده جنازه چې ده د ډېر اسمر خان په پوځي چاوړۍ کې شوې وه.
د رابع اکرم خان نه تاسو اوریدل چې په ډېر اسمر خان کې د پاکستان پوز یو میجر وشل شوی دی چې اسحاق نومېده. تېره ورځ د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت سره رد کړی چې له مخې نااهله ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي سید نور نوید کمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستلو. په دې اړه تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی د نهي پورس د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نااهله ګرځول شوی د قومي اسمبلی غړي بیا د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدو نه ودرول لپاره انتخابي اکټ کال 2019 کې ترمیم اکثریت سره رد کړي. دا ترمیمي بل د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید کمر لخوا وړاندې شوی و چې په سکه دا ترمیم تجویز شوی و چې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشي جوړېدی. د ترمیمي بل په حق کې 98 کسانو او 133 غړو په مخالفت کې ووټ واچول. د بل په اړه د کاروایي پر وخت پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید کمر وینا وکړه دا بل د اسمبلی نه رد کړی شو نو موږ به دا د پارلمان ګډ سیشن ته وړو او هلته به هم حکومت له خپل اکثریت ثابتول وي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي خپل خطاب کې په حکومتي غړو تنقید وکړ او ویل چې 13 کال راسي مسلم لیگ نون حکومت کړی نو آیا نن ستاسو یو تن هم د بشري قابل نه دی؟ د ریلوي وزیر خواجه صاد رفیق وویل دا د جمهوریت جنگ دی چې نن یې مسلم لیگ نون کوي کم چې پخوا پیپلز ګوند کولو. بل رد کولو پس مطبوعاتو سره په خبرو کې اطلاعاتو نشریاتو وزیر مریم اورنگزیب وینا وکړه چې د مخالفه ډلو بل د رد کولو نه دا خبره ثابتېږي چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو انتخاب د یو بل چا نه بلکې د سیاسي ګوندونو اختیار دی.
وو تمام کالے قانون جو جمهوریت کو کمزور کرنے کے
هغه ټول تور قوانین چې هغه د جمهوریت د کمزورولو لپاره جوړ کړی شوی وو اوس د هغه د پاکستان په انکه هیڅ ځای نشته. څومره ترمیمونه چې هغه تور وختونو کې وشول نو د هغه باقیاتو د دې بل منځوري لپاره د افاق پروله چې د مسلم لیگ نون دومره خلک برازي او دومره نه خدا مدوات هم قتل او د پاکستان ولس هم چې د هغه باقیاتو نن خاتمه شو او راتلونکي وخت به یوازې د جمهوریت دور وي.
د سیاسي چارو کارپوه خبریال سید علی شاه وایي که یو تن نااهله وګرځول شي او په هغه د درغلو تور وي نو په اخلاقي توګه هغه له نه دي پکار چې هغه په سرکاري دفتر کې پاتې شي. د ده په وینا که څوک یو تن نه خوښوي خو په جمهوریت کې د ووټ او د اکثریت خبره وي او همدغه وجه ده چې تېره ورځ رد کړی شوی بل د نواز شریف سیاسي ژوند لپاره لار هواره کړي.
اصل خبره استاد چې زما په خیال سره پرون چې دا کم امندمنت چې کوم دغه سلو مسترد سلو د دینه بعد ما په فکر سره افته یو سیاسي اکسیجن ملاو سو د ستونزو مسلو سره مخامخ دی نو اوس چې کم از کم څه ریلیف ورته ملاو سو.
روان کال په جولای میاشت کې سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولو پس هغه د خپل ګوند مشرۍ له هم نااهله شوی و. خو واکمن ګوند انتخابي اکټ کال 2019 د قومي اسمبلی او سینټ نه منظورولو کې کامیاب شوی و. د سروسو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي ګوند لپاره د مشرۍ هوده برقراره وساتل شو. له دې وړاندې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشو جوړېدی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د د پاکستان په خنی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته رسنیو ته ویلي چې د هیواد پرمختیا د جمهوریت لاره ممکنه ده او په پاکستان کې به د ووټ طاقت یقیني جوړوي. د ذکر ده چې تیره اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او د غلور مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه، خو نوموړی نن یو وار بیا عدالت ته وړاندې شو. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نیب لخوا جمع کړی شوی درخواستونو اوریدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف، د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اوریدنې پر مهال نواز شریف او مریم نواز لخوا عدالت ته د نو وړاندې کېدو په درخواستونو کې بدلون خواست وکړی شو. د ذکر ده چې تیره اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه. د اوریدنې وروسته د احتساب عدالت ودانۍ نه هر مطبوعاتو سره غیر رسمی خبرو کې نواز شریف وویل چې پارلمان د امیرانو تور قانون ته تحفظ ورکولو لپاره تیار نه دی، نو ځکه یې 13 ورځ الیکشن ایکټ ترمیمی بل رد کړو.
مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلا نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه هیڅ گیله نه لرم، ځکه چې پی ٹی آئی یو سیاسي ګوند نه دی او هغه خو صرف د امیرانو پالیسیانی خپلې کړي. خو 13 ورځ پیپلز ګوند چې د امیرانو د قانون کوم مرسته وکړه، نو پر هغه راته ډیر افسوس وشو او دوی جمهوریت لپاره کومې قربانیانې ورکړي، نو هغه ورله نه هیرول پکار.
د ونې دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د نواز شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف ته د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهل ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی و چې د دوی پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي. د ستمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړۍ اورېدنه د ستمبر په 14مه نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي لسم سپتمبر عدالت تراو بلل. خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروستو چې عدالت اورېدنه شپږم سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدې ښار العزیزیا سټیل مل او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله رپورٹ تاسو اوریدو. نن په پیښور های کورټ کې د ډیر اسمل خان سره تعلق لرونکو اغه جنای پاړه د درخواست اوریدنه وشوه چې د رستیو کې زنو کسانو د ډیر اسمل خان په کوسو کې په بے حجاب حالت کې ګرځولې و. د دې اوریدنې پر مهال د خیبر پختونخوا پولیس د دغه جنای د کورنۍ ټولې غوښتنې ومنلې. په دې غوښتنو کې اغیزمنې شوې جنای او دغه کورنۍ تا تحفظ ورکول او د دې پیښې پلټنې او د غسیزنی نوري شاملې وي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې اورو.
پیښور های کورټ کې د چهارشنبه په ورځ د شریفه بیبي د چاچی 13 میاشت په 28مه نیټه د ډیر اسمل خان په یو کلی کې بے پردګي یا بے حرمتي شوې وه. د مقدمې اوریدنه شوه چې پکې د هغوی وکیل قاضی انور او د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې نماینده عدالت ته حاضر شول. یاد دې وي چې پرون پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه د یادې پیښې د پلټنو رپورټ غوښته وو. بلخوا د شریفه بیبي وکیل هم د عدالت لارې د پولیسو څلور غوښتنې کړې وې چې ردوی په وینا ټولې منلې شوې دي. شریفه بیبی وکیل قاضی انور په دې موقع مشال لیړو ته ویل،
ما ویلو چې دا د دې تحفظ وشي، داغه جواب کې دا راغی چې د پولیس والا چې دی د دې په کور باندې ډیوټي او کوي چې دې باندې اس قسم څوک دبا وانه شي. ما ویلو تفتیش د هاي کورټ مانیټر کې اګوی چې هاي کورټ په مانیټر کوي چې موږ ته پتا لګي چې تفتیش ٹھیک کیږي یا غلط کیږي. ما ویلو چې رحمت الله د شامل تفتیش شي چې شام متعلق الزام دا دی چې هغه ویډیو ټول کړی هغه اوسو. ما ویلو چې سزاوال د سسپند شي
بلخوا دغه مقدمه کې د شریفه بیبي مرسته کوونکی د یو خیر خیګړې مقامی تنظیم غړي خالد احمد داوړ مشال لیړو ته وویل چې نن پولیس کوم خبرې او غوښتنې د دوی ومنلې، نو د شریفه بیبي کوروالا او دوی پخپله هم ترې مطمئن دي. ولې دوی وایي ګوري به کچرې پولیس یا د صوبای حکومت لخوا د دې کیس یا مقدمې د کمزور کول هڅه وکړي شوې، نو په ضد به आवाज پورته کړي.
مونږ د هغوی طرف نه چې کوم د نمائنده یو، نو په دې کیس کې مونږ به ګورو کچرته مثال په تور باندې معمولی هم د پولیس ډیپارټمنټ طرف نه چرته کمزوري پکې راتله یا د کیس کمزوري کولو کوشش رات بکېدو، نو مونږ به د هغې خلاف چې کوم د بھرپور مزاحمت هم کوو او مونږ به د هغې لپاره قانوني لارې مکمل اختیارو او مونږ به چرته هم داسې یو قانوني فلا اجازه نه ورکوو چې د هغې د وجه ملزمان چې کوم د بچ شي. ځکه زمونږ مین مطلب چې دی هغه دا دی چې شریف حبیبی ته هغه انصاف ورسیږي او په معاشره کې او په علاقه کې دا یو داسې مثالی نمونه وګرځيږي چې د دې نه بعد بیا څوک هم چرته د بل جنایت د لاسه چولو نه مخکې سل ځله سوچ وکړي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د یادې پیښې په وخت د متعلقه تڼې د پولیسو کم مشر وو هغه بدل کړی شوی دی او باید هغه د نوکرۍ څخه لرې کړی شي او سخته سزا دې ورکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه د دغه ملزمانو مرستې کولې. د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 28مه نیټه ډیر اسماعیل خان کړمټ کلي کې د شریفه بیبي پرور باندې د یو تور پشخړ کې د مخالفینو لخوا بې پردې په کلي کې ګرځول شوی و، چې د هغې وروستو هغې په یو کور کې پناه اخیستې وه او کوروالی اوس د عدالت او صوبایي حکومت نه دغه پیښ کې ککړ کسانو لپاره سزا غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
دا قبایلی سیمو سوانانو د سیاسي ګوندونو غړو پرند پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ سره لیدلی او ورسره په قبایلی اصلاحاتو او سوانانو ته په ورپېخو مشکلاتو خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې موجودو سنو غړو ویلي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې هغه د هغه هر ګام لاتړ کوي چې قبایلی ولس یې غواړي. تفصیل د محمد عمران په رپورت کې اورو.
د قبایلی سیمې د زده کوونکو د سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر شوکت عزیز د دغه ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ویل شو چې د قبایلی سیمو اصلاحات په مکمله توګه عملي کول لپاره وخت پکار دی، ځکه چې هلته قانون غځول او د هغې لپاره نوی قانون سازي کول به ډېر وخت اخلي. شوکت وایي چې د پېښور کور کمانډر سره په قبایلی سیمو کې د موبایل او انټرنیټ نیټورک پر بندېدو هم خبرې وکړې او دوی ته باور ورکړی شو چې په کوم ځای کې هم د دې شبکو نه امن ته کوم خطر نه وي نو دوی به یې خلاصوي.
وکاله مخ جنرال رحیل شریف صاحب شپک کیڈیٹ کالجونه په فاټا کې اناؤنس کړو نو پاغي باندې هم موږ ته بریفینګ راکو چې کرنٹلی یو مومندو کې روان دي. 2018 ته بچ کم دي پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي، بلډینګ باندې کا شروع شو او د دې سره ریول کې په پرچنار کې ای پی ایس سکول د پاکستانو نه لوی ای پی ایس کم دي پرچنار کې به جوړیږي.
هم په دې ملاقات کې موجود د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي نایل الطاف وای چې دوی ته ویل شوی فوز به تعلیمي ادارې جوړي او بیا به په دغه تعلیمي ادارو کې هم ځای خلکو ته روزګار ورکړي، د بهر سیمو څوک به هلته وستل کیږي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شو چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول لپاره به لګ تر لګه سلور یا 15 کاله موده په کار وي.
وی دا ویل چې کني مو به هغه وکړو اټس دیموکراسي نو مو به مخبل هغه فیور کې یو فیصله فیور کې حکومت کې قبایلی خلق دی قبایل حکومت غوري مغه خبرې مو یاده دوبل ټایم خلی په دې سې اټس ناٹ ان ایزی ټاسک، مطلب دوه وټ کور مو یا منس کې وکړو یا ډیس کې وکړو نو هغه لکه ټایم ډیوریشن او کې وکړو غنا څه فور
پوری بدو خلی دو ټایم. د ذکر دا چې قبایلی ځوانانو جرګې لدې وړاندې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي او دوی وایي چې د ملاقاتونو د لړۍ یوازینی مقصد د فاټا اصلاحاتو عملي کول لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کول دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د بلوچستان په تربت سیمه کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې یو عسکر او دوه وسلوال وژل شوي دي. تر نښتې وروسته امنیتي سرتیرو له هغه ځای څخه 13 کسان راخوشي کړي چې د وسلوالو لخوا تختول شوي وو. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه د یو ترین دا رپورټ اورو.
د بلوچستان امنیتي سرتیرو د تربت په بلیدا سیمه کې تیره ورځ د وسلوالو کسانو په ضد د عملیاتو پر مهال د غزای څخه د شپارس مارینانو په ګډون 13 کسان راخوش کړي دي. څوک چې دغه وسلوالو لخوا هغه وخت وتښتول سول کله چې دوی په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. په دوی کې 15 کسان د نایجیریا، یو یمنی، یو د کراچی بل د لاهور اوسېدونکي دي. د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لخوا تیر ماښام په خبر سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په پیښه کې د یو سره پردی اسکر په ګډون دوه وسلوال کسان وژل سوي او دوه نور مشکوک کسان د درنې وسلې سره نیولې دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په تربت کې د امنیتي ادارو له لوري د وسلوالو په ضد پر دغه عملیاتو باندې اطمینان ښکاره کړی او ویلي دي چې دا ډول عملیات به روان وساتل سي. نوموړي په خپل بیان کې د یو سردي اسکر پر وژنه خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې اتلس کسان په حفاظت سره خوش کول د قدر وړ خبره ده. اعلی وزیر و امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې د وسلوالو ډلو په ضد تر هغه وخته پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې تر څو د دوی ټولو پړځایونه ختم سوي نه وي. دلته خبره دا یادونه ور ده چې د روانې میاشت په 15مه نیټه د تربت په بولیده سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا هغه 15 کسان وژل سوي وو، څوک چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. د دغه کسانو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ، منډي باودین او ګجرات سره وو. د هغه څخه درې ورځې وروسته هم په دغه سیمه کې ځایي لیویزو د نورو 15 کسانو مړي میندلي وو. د چا تړاو چې د پنجاب ایالت سره وو. د دغه دواړو پیش ذمېداري د بلوچ بیلتون پالی ډلې BLF لخوا په غاړه اخیستل سوې وه. وروسته د پاکستان د سرحدي عسکر لخوا په سیمه کې د BLF یو مهم کمانډ یونس توکلی وژل سوی وو. بلې خوا ته د بلوچستان د حکومت له لوري و سرحدي عسکرو ته د پولیسو اختیارات د ورکولو وخت تر درو میاشتو پورې نور زیات سوی دی. په کوټه کې د کورنۍ چارو د دفتر لخوا په جاري سوي و اعلامیه کې ویل سوي دي چې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د سرحدي عسکرو سره د کوټ په ګډون د صوبې په اساسو برخو کې تر راتلونکو درو میاشتو پورې د پولیسو اختیار ورسره وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې تر عملیاتو وروسته که څه هم انتظامیه او پوست تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي، خو لا هم ډېرې هغه استادان ډیوټي نه کوي چې سیاسي اثر رسوخ لري. دوی تور پورې کوي چې دغه استادان د ماشومانو د راتلونکي روښانه کولو پر ځای په جرګو، مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي. په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
مامور جان داوړ وایي چې عملیاتو وروسته چې انتظامیه فوز او تعلیم څانګې د استادانو حاضری لپاره کم مهم وچلوو، نو ډېر بدلون یې راوړو، خو لا هم ډېره یاغه استادان چې سیاسي اثر رسوخ لري چرته هم سکول ته نه حاضریږي.
کوم دور دراز علاقې دي په کې ټیچران چې کوم د اثر رسوخ ول ټیچران دي او کوم ملکان ټیچران دي، نو هغه اوس هم سکول ته نه ځي. او چې کله مونږ د دېغانه تفوس وکړو د ایجوکیشن ډپارټمنټ NWA نه، نو هغه ډېر په مسکې سره مونږ ته وایي چې یار په دې کې زمونږ بے بسی ده. مونږ پبلک دا اپیل کوو چې گورنمنٹ آف پاکستان دې ته فیدری ورکوي چې یو کاف چې ته د قوم معمار ویل شي او آ سکول ته نه ځي د بچیانو د مستقبل سره کلوار کوي، نو آ به مونږ ته جرګې مرکې سو کی. مونږ ته سیاسي لحاظ سره صفه اداره کی یو کاف خپل تنخواه نه حلالوي، بچیانو مستقبل تاریخ طرف توري.
عبدالمجید داوړ وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو حاضری کولو لپاره کم نوټیفیکیشن کړي، هغه په فاټا کې هم لاګو کول پکار دي. کنی فوز دې پر دې زور راوړي چې د دوی تعلیمی ادارې فعال کړي.
یو استاد چې ځون په ځای او زی ونسي په درې زره په څلوېر زره نیولا وي، لکه دا ډېر غټ دي تاید په داسې میز هغه ټول انفلوئنسل خالق ملوث ده، لکه جس خالی تنخې وخستلې ده پر وزیرستان ته سي فل فلج اپریشن په چار ده ملټری ته یا سوشل میډیا اکټیویست په چار ده چې دا ایشو رچا ده.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې عملیاتو وروسته د سکولونو فعال کولو لپاره ډېر اقدامات شوي او ټول استادان یې په سکولونو کې حاضر کړي، پرتا دا غوسی مو چې لا هم بندې دي او ورته د خلکو واپسی نه دی شوی. شمالی وزیرستان تعلیم څانګې راپور تر مخه شمالی وزیرستان کې ټولې 915 تعلیمی ادارې دي چې پکې دوه کالجونه، یو د جینکو کالج، یو الیمنټری کالج او باقی ټول پرایمری، میډل او های سکولونه یا ښوونځي دي. چې د دوی په وینا دغو تعلیمي ادارو کې ټول 2996 استادان دي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د سکولونو هیڅ کمی نشته، خو ډیری غیر فعاله، یعنی د حجرو او بیټکونو په ځای کارول کیږي، چې د اعلی حکامونه د دې خلاف ګام اخیستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور دل شي په خبر کې د ما خام پینسنی می بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وای تیر شپه د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوز د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروي کوله چې په کې د نخته پر مهال میجر اسحاق وژل شوی دی. وسلوالو ډلو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رد کړ. د دې بل په حق کې اتنوی او په مخالفت کې یو سل درېش پته رائے واچول شو. یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر نوید قمر جمع کړی وو چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل وو. په دې بدلون کې غوښتل شوی چې نه اهله ګرځول شوی کس باید د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولای. نن د لاهور های کورټ د جماعت داوا د مشر حافظ سعید د خوشی کولو امر کړی دی. نوموړی د روان کال جنوري میاشتې راهیسې په کور نظر بند کړی شوی وو. د پنجاب صوبایي حکومت د حافظ سعید د نظر بندۍ موده د غزولو درخواست کړی وو خو عدالت منظور نه کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې چې پکې د وایټ هاوس د وینا تر مخه د نورس ترڅنګ په شام او یوکرين کې د امن پر اوسلو هم بحث وشو. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي ښارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره د کاتو وکړل. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړې چې روسي حکومت ته د اختیار ورکوي چې له بهرني هوادونو مالي مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولې او پر ضد بندیزونه هم لګولې شي. نن د ملګرو ملتونو عدالت بوسنیایي سرب کمانډر راتکو میلادچ د جنگي جرمونو په یو لسو تورونو کې په لاسو مجرم ګرځولې ورته د عمر قید سزا ورولې ده. په یادو جرمونو کې د انسانيت پر ضد او جنگي جرمونه شامل دي. په میلادچ د تورونو له 1992 کال نه تر 1995 پورې د بوسنیا د جنگ پر مهال د نوموړي د کردار له وجې لګول شوې دي.
لن خبرونه د منور شان نواری د لوسو په اسلام آباد کې د محمد عمران نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپلې دریو کې سلی کړی دی.
د پاکستان انګلیسی رسپانو ډان لیکي چې د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناشته د پینډه اسلام آباد د خلکو ژوند لته ورو دوه نو ګران کړي. کچري دا احتجاج عام ولس، نرسانو، استادانو، سرکاري نوکرانو او یا زمیدارانو کوله نو آیا هغه ته به دا اجازه وي چې د خلکو ژوند داسې په عذاب کې بیا ولي هغه خلکو ته هیڅ نو ویلګي چې تشدد ته ود ورکي او جمهوریت لار ته هم سپک ګوري. اداري وړاندې لیکي ستونزه له موجوده احتجاج نه ده. کدا د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لاریون یا لانگ مارچ او غیر تحریک انصاف لخوا احتجاج خو اس دے احتجاجونو خطرناک شکل اخستے. پا قانونی احتجاج او د جمہوریت پر ضد احتجاج کے فرق دے خوخکاری کی دغه فرق په پاکستان کے ختم شوے. ضرورت تدی خبر دے چی لمڑے خو پارلیمان د سیاسی فعالیتونو ځای وګرځول شي او بلدا چې د احتجاج لپاره یو خاص ځای وټاکل شي چې خلکو ته کوم ستونزې نه رامخته کیږي. نئی بات ورسپانه لیکي چې فیض آباد احتجاجی ناشته شپاړه سره جوړ شي خو لا هم کوم نتیجه نه دراوتلې. سپریم کورټ یې نوټس اخیسته او په قومي اسمبلی کې د مخالف ټولو مشر خورشید شاه ویلي چې دا احتجاجی ناشته د ختمولو لپاره د فوز نمرسته غوښتل شي. ادارې لیکي چې دا یو آئینی غوښتنه ده ځکه چې حکومت ته دا واک ترلاسه دی چې پر حالاتو قابو موندلو لپاره د آئین د 245 آرټیکل تر مخه فوز راغوښتل شي. ځینې خلک دا هم وایي چې دغه احتجاجي ناشته دی یو خاص ځای ته بوتلی شي چې داسې د اولس مشکلات کم شي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې پر پارلماني سیاست نظر لرونکي ادارې فافن په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا په اکتوبر کې جاری شوی د ووټ اچونکو شمیره ښایي چې د زنانو شمیره د نارینه نه شاوخوا 1.2 کروڑ کمه ده. د دې دومره لوی فرق وجه همدا ده چې د زنانو شناختي کارډونه هغه شان په تیزۍ سره نه جوړیږي څنګه چې د نارینه جوړیږي. بل دا چې د شناختي کارډ جوړولو مرکزونو کې هم د زنانو لپاره پوره اسانتیا نشتا. ادارې د دې سرشمیرنې تر مخه د نارینه او زنانو شمیر په هیواد کې نږدې یو شان دی. باید د ټاکنو کمیشن د زنانه ووټ اچون کې رجسٹر کولو ته خصوصي پام وکړي ځکه چې زنانه په انتخابي عمل کې کبر خوا نخلي نو داسې سم نمائندګي نشي کېدلې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سې سینن ویب پاڼه لیکي چې اوس امریکایي اتحادي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې په نښه کوي. بلخوا نیوز ویک مجلې د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپور شوي د هغه پوسټر په اړه لیکنه کړې چې د عیسایانو د مذهبي مشر پاپ سر غوسول یې پکې ښودلی دي. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د مجید بابر ناورو.
د امریکای ټلویزیون سی این این ویب پاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت په شمالي برخو کې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي توکو تیارولو کارخانو باندې افغان او امریکایي ځواکونو هوایی بمباری کړی دي. په دغو کې درې بریدونه په کجکی ولسوالۍ، څلور په موساقله او یو په سنگین ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د دې بریدونو په اړه په خپلو څرګندونو کې د امریکا د دفاع وزارت ویاند لیفټیننټ کرنل مایکل انډریو ویب پاڼې ته ویلي دي چې دا په کابل کې د باګرام وی اډینا پورته شو اف شپارس جنگی الوتکو او په قطر کې د الاودید هوایی اډینا پورته شوی بی 250 الوتکو کړی دي. د وبپانې په خبره په دې بریدونو کې پړومبي ځل ډېره جدیده اف 22 جنگی الوتکه وکارولې شوه. دغه الوتکه هدف پورې رسیدو لپاره په لار کې تیل واچولو ته اړتیا لري چې د تیل وړونکو کی سی لس او کی سی 115 الوتکو له لارې پکې د الوت پر مهال تیل اچول کیږي. دغه الوتکې د برید لپاره د متحده عربي اماراتو د الدافره هوایي اډینه الوت کړی و. د وبپانې په خبره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نوي اعلان شوې ستراتیژۍ له مخه اوس په افغانستان کې امریکایي او اتحادي پوځونو ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د طالبان نو هغه ځایونه هم په نخه کولای شي چې نیخ په نیغه دوی ته ترې څه خطر نشته. د پخوانی تګلارې له مخه امریکا په مخصوصو حالاتو کې طالبان په نخه کول، خو د ګل په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د نوو اختیاراتو له وجې اوس به زه د دښمن مالي سرچینې په نخه کوم. بلخوا نیوز ویک مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا خپور شوي د عیسویانو د مذهبي مشر پوپ د سر غوسولو د هغه پوسټر موضوع راخیستې ده چې د خپلې پروپیګنډې لپاره کاروي. مجله لیکي دا ډول پوسټرې په عمومي توګه د غربي نړۍ په خاري سیمو کې د انفرادي بریدونو په مخه د خلکو هڅولو لپاره کارول کیږي، خو د سیډونکو په خبره په شام او عراق کې د ماتې نه پس داعش ډله په دې هڅو کې ده چې د پامه ونه غورځول شي، او د دوی په خبره په مستقبل کې به دا ډول ګواښونه نور هم زیات شي. د مجلې په خبره په روم کې د عیسویانو په مقدس مذهبي ځای د داعش ډلې لخوا د برید مرام دومره جوړ دی څومره چې دا ډله ده. په بروکینګ انسټیټیوټ کې د داعش ډلې په اړه څېړنکار کرسټوفر میزرول زیاتوي چې د بېلګې په توګه کله چې ابوبکر بغدادي د خلافت اعلان وکړو نو په هغه ورځ یې دا هم ویلي وو چې داعش ډله به اول په روم قبضه کوي او بیا به یې ټوله نړۍ ملکیت وي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د امریکا یو عدالت پرون په یو ازبک چې په نیویارک کې 13 میاشت اته کسان وژلي وو رسمي تورونه لګولي دي. کچرې په دغه تورونه ثابت شو نو مرګ له سزا سره هم دا کس مخامخ کېدای شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
سیف الله سیفوک د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې سره په تړاو لرلو او مرستو هم تورن شو. سیف الله په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل چلوونکو موټر وروخېجولو چې 8 تنه یې وژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړل. نوموړی د قتل په 8 او د وژلو د 8 په 12 الزاماتو تورن شوی دی. کچېرې په هغه دغه تورونه ثابت شي نو د مرګ سزا به ورکړی شي. هغه د نیویارک په منهټن سیمه کې د اکتوبر په 20 په خلکو د لارې خېجولو وروسته ونیول شو. دا په دغه ښار کې د 2000 کال د سپتمبر د لومړۍ نیټې وروسته یو لوی ترهګریز برید و. سیف الله په سمدستي توګه په ترهګر پیښو کې تورن کړل شو، خو سرکاري وکیلانو د هغه خلاف د څو اونیو د هڅو وروسته ثبوتونه راټول کړل چې له عملی اوس پر هغه د وژنې تر څنګ ځینې نوي تورونه هم لګول شوي دي. د هغه وکیل تر اوسه د دغو نوو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. هغه به د نومبر پر 8 اوس په عدالت کې حاضریږي او تمه ده چې اپیل هم وکړي. د امریکا اټارنی جنرل جنرل جیف سیشنز دغه حمله په نیویارک ښار کې د ترهګرۍ یو سنجولې هڅه ګرځولې ده. بلخوا د امریکا مرستیال اټانی جنرل وای د دغه پیښې ویډیوګانې به دوی په عدالت کې د هغه خلاف وړاندې کوي. پولیس وایي سیف الله چې کله خپل ټرک د ماشومانو د سکول له یو بس سره وجنګوه نو پولیسو پرې ډزې وکړې. د پولیسو تر مخه په دغه پیښه کې هغه معمولي ژوبل شوی دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلې خبرونه کې له فرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پاکستان د پوز پخانی جنرل طلعت مسعود په ډان وسپانه کې په یو مقاله کې لیکلي چې باید هند او پاکستان د یو بل پر ضد خپلې روایتي پالیسۍ پرېږدي او د دشمنۍ پر ځای خپلې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. تفصیل د شاین بنیری ناورو.
طلعت مسعود لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دا دی چې د هند سره خپلې اړیکې په سمه توګه پر مخ یوسي. په هند کې د نریندرا مودی د حکومت پالیسی دا ده چې افغانستان د ځان سره ملګری کړي او د امریکا سره د ستراتیژیک تړون په زور پاکستان یوازې کړي. اسلام آباد د چین، ترکیه او ایران سره د ملګرتیا په زور خپل پالیسی پر مخ وړي. په دې وروستیو کې د روسیې سره هم خپل اړیکې پراخه کړې دي. د تهران د ګیلو مانو لري کولو لپاره هڅې کوي او په منځنۍ آسیا کې خپل سیمه ییزې اړیکې پراخه کړې دي. پخوانی جرنیل طلعت مسعود وړاندې لیکلي دي هند او امریکا د چین سره د پاکستان د مخ پر زیاتیدونکي ستراتیژیکي اړیکو مخالف دي. اگر چې امریکا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه خپل دریز نرم کړی دی خو هند نه غواړي چې چین او پاکستان ته د اقتصادي هلو ځلو د ودې لپاره ځای یوازې پرېږدي. نوموړي لیکي هند او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او دواړه جوهري وسلې لري. دا د دواړو په ګټه نه ده چې د یو بل سره دښمني په داسې حال کې پرېږدي او له یو بل سره خبرو ته آماده نشي. کچرې په هند کې سترهګر بریدوشي نو خطر دا دی چې د مودی حکومت به تور په پاکستان پورې کوي او د دې خطرناکې نتیجې را برسېره کېدی شي. وسلوالې ډلې هم د دواړو هیوادونو د دښمنۍ نه ګټه پورته کولی شي. طلعت مسعود په پای کې لیکلي دي په داسې حال کې چې نړۍ د لویو چیلنجونو سره مخ ده او د سویلي آسیا هیوادونه د غربت او بې سوادۍ د زنځیرونو نه ځان آزادۍ د هند او پاکستان ترمنځ دښمني نه بلکې خپل منځي مرستې د سیمې په ګټه دي او باید دغه ته لومړیتوب ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت روانه تیرا یا هر څه کې
یو څه په لومړي مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف او جنگي جرمونو په اړه تحقیقات پیلول غواړي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په دې حقلا د خپلې یوې چارواکې یو مرکه خپره کړي او په هغه کې تشریح کړي چې دا څېړنې ولې مهمې دي او څنګه به ترسره کیږي. د دې مرکې غټې برخې درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
په افغانستان کې روان تشدد نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه اړولې دي بلکې مالی تاوانونه هم رسولې دي. اوس د نړیوال جنایي عدالت وکیلانو غوښتنه کړې چې په دې حق لا څېړنې وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د دې جګړو په مهال ډیرو خلکو سره ظلم شوی چې په اړه تحقیقات کول ځکه مهم دي چې دې سره به ملامت خلک په ګوته شي. په دې مبینه جنایتونو کې بهرني ځواکونه، افغان سرتیری، جنگ سالاران، طالبان او نورې وسلوالې ډلې ښکېلې دي خو د بشري حقوقو ادارې په خبره تر پراخې څېړنې وروسته به معلومه شي چې چا څومره جنایت کړی دی. د ادارې د خپلې یوې څېړونکي پرمپریت سنگ له خولې لیکلي چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالت یې منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیولی شي، خو یا د وکیلانو له 2000 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړي دي او تر اوسه په افغانستان کې د ډیرو کسانو خلاف ثبوتونه شته دي. پرمپریت سنگ همداراز زیاته کړې چې د دې تحقیقاتو لپاره نور کار به د افغان حکومت پر همکارۍ پورې اړه لري. که کابل همکاري وکړي نو د نړیوال جنایي عدالت وکیلان به هلته ورشي او نور معلومات به راټول کړي. خو آیا افغان چارواکي به همکاري وکړي؟ د هیومن رایټس واچ په وینا په افغانستان کې یو نازک سیاسي حالت دی، نو حکومت به په همکارۍ کې زړه نازړوي. پرمپریت سنگ وایي په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي. دا په دې معنا ده چې کېدای شي ډېر قوي خلک او چارواکي هم په جنګي جرمونو کې ښکېل وي، نو ځکه به دا تحقیقات اسانه نه وي. هیومن رایټس واچ لیکلي چې د نړیوال جنګي عدالت وکیلان باید د جګړې له ټولو خواوو تحقیقات کوي او که مناسبه وګڼي د ځینو کسانو د نیولو وارنټ یا اجازه نامه ورکولی شي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د موسمیاتو بدلون او فضائی آلودګۍ په اړه شوې یوې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې غونډې انتظام تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري تنظیم اف ټی اف کړی و. په غونډه کې ویل شوي چې په رسنیو کې د موسمیاتي بدلون او فضائی آلودګۍ په اړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکول کیږي چې پکار دی. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
په غونډه کې ویلی شو چې په پاکستان کې وخت په وخت فضائي آلودګي زیاتیږي، خو حکومت د مخنیوي او اولس کې آگاهي راوستلو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه پورته کوي، نو په کار ده چې دې طرف ته خپل پام راوګرځوي. د غونډې تابعیا کوونکی عامر امجد مشال ریډیو ته ویل،
میډیا مې ایک صحیح رپورٹنگ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کم ہے.
پر رسنیو کې د موسمیاتی بدلون په اړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکړي کیږي کوم چې په کار دي. نو دا صحیح خبر نه ده. د مطبوعاتو مالکانو لپاره کار دي چې دې موضوع ته زیات نه زیات وخت ورکړي. بل دا چې خبريالانو ته هم موسمیاتی بدلون په هغه پوهه ورکول پکار دي چې په څه ډول دوی عام ولس ته معلومات ورکولی شي. د دې نه علاوه زموږ اداره په مختلفو سکولونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې هغوی څنګه خپل چاپیریال صفا ساتلی شي او هغه څه وجوهات دي چې له وجې موسمیاتي بدلون او فضائي آلودګي زیاتیږي او د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي.
په ماحولیاتي بدلون نظر لرونکي او د پېښور یو شخصي پوهنتون آی ایم ایس استاد ډاکټر محمد رفیق وایي چې یو فضائي آلودګي ده او بل موسمیاتي بدلون. که ولس او حکومت وغواړي نو په فضائي آلودګي ډېر حدا قابو موندلی شي.
ایئر پولوشن چې کم دی هغه مختلف قسم ګیسز دي چې کم ګارډن او روزي، فیکټریانو او روزي، کنسټرکشن سایټس ته روزي. زموږ په خبر کې دا ربر برننګ ډېر زیات دی، ټول زیات پولوشن هغه په وجه پد. نو دا زموږ خپل لاس کې دی، موږ خپل کنټرول کولی شو چې دا سيزون هم ختم. حکومت لا ونه لګول خلکو ته دا سلاري جوړول، چلته سایکل چلول شي، سیستم هکول، کنسټرکشن سایټس وغیرہ کور کول او اویرنس چې کم دی کنه.
د ذکر دا څو ورځې وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت د بلین ټری نامی یا یو عرب ونې لګولې پروژه سر ته رسولو دا وکړې وه او د صوبې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې خیبر پښتونخوا کې په 30% ځمکه اوس ځنګلونه دي، خو په نور ملک کې دغه شمیره 12% ده او په نړیوال کچ دا شمیره 25% په کار ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پوخانی روزونکي کبیر خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان تر 1900 کالو کم عمره لوبغاړو د ایشیایي جام اتلولي ګټل سرګندوي چې د افغانستان کرکټ ډېر په خلو روان دی او افغانستان اوس د کرکټ په میدان کې په خپلو پښو ودرېدلی دی. له نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې، راځي چې ورته غوږ شو.
ټول مکه کو افغانستان په دې باندې مبارکباد لایق دی چې په دې لیول باندې په انډر 19 لیول باندې ایشیا کپ ګټل داسې اسانه خبر نه ده. ولې چې په ایشیا کپ کې دې وخت کې پاکستان سره سره د هند ټیمو، د سریلانکا ټیمو او بنگلاديش ټیمو دا سلور ونه چې ټیسټ سټیټس والا ټیمونه دي او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. نو اول خو دې ته په دې ډېر مبارکباد دی او دا د دې د کورنی کرکټ او د انډر 19 د کرکټ چې دی د مضبوطوالي نشاندهی کوي چې دې ډېر سیستم ډېر ښه روان کړی دی. کرکټ سیستم یې ښه دی، کوچنګ سیستم یې ښه دی او سلیکشن سیستم ډېر ښه دی. چې دا ټول سیستمونه یو ځای شي، انصاف وي او محنت وي، نو بیا ان شاء الله دا ټیم نه مخکې راځي. او ورسره ورسره استاذ خبرې ته راځم چې کله دا د انډر 19 چې کوم د دې ایج کې چې کوم ټورنمنټ کیږي، دا چې دستا نېشنل ټیم ته الکان پروډوس کوي. پوره دنیا کې چې دا کرکټ ډېر امپورټنس لري او افغانستان د بار امپورټنت دی، ولې چې دای پلیران چې دی بیا کال دو کال درې کال پس د نېشنل ټیم ته ځي چې دا چا چا ځای جوړیږي او کوم الکان چې خپل پرفارمنس او فټنس اوساتي جاري او د ان سی اے اسپیشل کیر لاندې پاتې شي، هغه بیا نېشنل ټیم ته ځي.
کبیر خان صاحب، د افغانستان د کرکټ راتلونکي یا مستقبل ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
پاکستانی کوچز ته دي، پاکستانی کوچز په ګډه لاس دی، مطلب ما سره ما نه پس راشل دیف د پاکستان ټیم کپتان چې دی اتره دی، هغه کوچینګ کړی دی، انضمام الحق دی کوچینګ کړی دی. د پاکستان هم سناس طریقې سره دی کې لاس ضرور شته. اوس چې دی زه په دې زیات ډېر زیات خوشاله یم چې اوس دی په خپل خپل ولاړ دی، په خپل خپل پلیئرز جوړي. نو زما ذاتی خیال دی چې دا کوم الکان چې اوس روان دي نو کول دا او سنگ د افغانستان کرکټ روان دی مخ په بر، ان شاء الله دا به ډېر زر په نېشنل لیول باندې، په سینیئر لیول باندې دا غره ټیمونه چیلنج کول شروع کړي. څنګه چې انډر 19 ټیم په پینځه ټیسټ پلی، مطلب پینځه سلور ټیسټ پلینګ ټیمز، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش سره او هند سره، د دې په موجودګۍ کې فائنل وګټلو، ان شاء الله یو هغه وخت لري نه دی چې کله به دې سینیئر ټیم هم چې دی د دې ملکونو په موجودګۍ کې غټې لاسته راوړنې لري.
او کبیر خان صاحب، قدم وایي چې کم سیاسي اختلافات دي د ملکونو ترمنځ، نو تاسو څه فکر کوئ چې باید دغه سیاسي اختلافات دي د لوبو نه لري وساتل شي؟
زه بالکل تاسو سره په دې باندې متفق. لوبه یا کوم یو سپورټس دي، دا د امن پیغام ورکوي، دا کلم د جنگ پیغام نه ورکوي، دا د او بل دا د سیاست پیغام نه ورکوي، دا سیاست نه بهر دي. د سپورټس اړیکی چې دي دا د دوه ملکونو حالات خپل شي، دا 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 خبره په افغانستان کې موږ ثبوت سره کتل چې افغانستان کې د کرکټ په وجه باندې چې سونه حالات بدل شوی دي، ځوانانو چې سپورټس ته لاس شروع کړی دی، د اخوا دی خو اکټیویټیز نه ځان ساتلې دي، هغه نشم کې دي، هغه د وسله راغستلم کې دي، د ټول د افغانستان کوګر نیو کلټول د کرکټ او سپورټس طرف روان دي. نو دا هغه ملک کې یو ملک چې هغه د رستنی شل دي شو کال نه، بلکې د زیات وخت نه په جنگ حالت جنگ کې دي. هغه ملک چې دی کله چې کله سپورټس سالو نه سولې پیغام ورکو، سولې ډیره زیاته شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په افغانستان کې د انساني سمګلینګ په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په یو رسنی سیمینار کې پرون په مختلفو چارو خبرې شوې دي. او سیمینار پرون په جلال آباد کې شوې دي. په دې سیمینار کې د بیلابیلو مدني ټولنو او دغسې د نورو ادارو غړو ګډون کړی وو. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
له انساني قاچاق سره د مبارزې یا له مجبوره خلکو څخه په بیلابیلو برخو کې د ناوړي ګټې اخیستنې په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو د یو ورځنی سیمینار د بیړنیو مرستو او پراختیا غیر دولتي موسسې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړ کړی و چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د اړوندو دولتي ادارو له مسؤلینو سره پرې بحثونه وکړل او د حل لارې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. د بیلنیو مرستو او پراختیا موسسی استازی احمد شبیر ساپی له ماشومانو څخه په درندو کارونو کې کار اخیستل، د نجونو په بدو کې ورکول، له ښځو او تنګیو ځوانانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه او د لکانو نسول د انساني قاچاق بیلابیل ډولونه وګڼل. دی وړاندې وایي.
زمون هدف د دې غونډې تر سره کولو لپاره دا دی چې دغه نامه خلک، فرهنګي خلک، د مدني فعالین چې دی، دا مونږ دولت سره، دولت اراکینو سره مخامخ کړو، تر څو دوی وکولی شي چې د انساني قاچاق په اړه خپل سوالونه هغوی دې سره بس کړي، او مونږ تاسو وکولی شو چې دغه انساني قاچاق سطحه ننګرهار کې معلوم کړو چې کوم مشکلات لري، او چې سره هم وکولی شو چې یو سم ستراتیژي کوارډینیشن سره مونږ دغې پدیدې په اړه مبارزه وکړو.
د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال عبدالله رقیبی وایي چې د انساني قاچاق پیښې د ننګرهار په هغو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي چې دولت ورته ډېر لاسرسی نه لري.
دغه انساني قاچاق چې په هغې کې ډېر موضوعات رانغاړل شوي دي، دا زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي، او دا لرې پرتې سیمې یو څه حد پورې د افغانستان د دولت د واک او د ولکې نه یو څه بیرون دي. نو هغه حالتونو کې افغانستان دولت لږ ستونزو سره مخامخ ده چې انشاءالله مونږ کولی شو په آینده کې امنیتي حالاتو ته په کتو سره داسې تدابیر ونیسو چې دغه
مدنی پال خلیل خاطر د انسانی قاچاق په مخنیوي کې د غشان د عامه پوهاوی سیمینارونه ګټور وبلل.
خصوصا هغه فامیلونه چې خپل اولادونه او خپل بچیان د تعلیم څخه محروموي، قاچاق بران سره لاس یو دی کوي په دغه پروسه کې. نو دغه ډیره بهترین لار ده چې داسې عامه پوهاوی د کورنیو ته ورسیږي.
له انساني قاچاق سره د مبارزې دی سیمینار کې د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست، د پوهنې ریاست، د ځوانانو امیریت، او په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون استازو هم برخه لرله چې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل، او د هغوی نظریات او وړاندیزونه یې له ځانه سره واخیستل او ژمنې یې وکړې چې د انساني قاچاق موضوع به د ولایت په اداري مجلس کې تر بحث لاندې نیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا قزاغ ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یو چرچ وکړو، اخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرل چې کوم دي په هغه باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي موږ په خپل دا اوچت کړی دی پارلمنت کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په خیره کې یو ځل بیا د منور شان لند خبرونه اورو.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ISPR واي تیر شپه د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوز استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله چې په کې نخته پر مهال میجر اسحاق وژل شوی دی. وسلوالو ډلو لا هم په ډیر اسنه دی ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی. د بل په حق کې اتنویو په مخالفت کې اوسل درش به ترای واچول شوی. یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر نوی قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل وو. په دې بدلون کې غوښتل شوی وو چې نه اهله ګرځول شوی کس په یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. نن د لاهور هایکورټ د جماعت داوا د مشر حافظ سعید د خوشی کولو امر کړی دی. نوموړی د روان کال جنوري میاشتې راهیسې په کور نظر بند کړی شوی دی. د پنجاب صوبایي حکومت د حافظ سعید د نظر بندۍ موده د غزولو درخواست کړی و، خو عدالت منظور نه کړو. نن د افغانستان خوست ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په ورسته یو نوی کې د جنایي جرمونو په تور سوار لسته نه نیولې دي. نو موږ زیاته کړه پولیسو په همدې موده کې شپږ میله وسله او لس گاډي چې سلوري موټر تختونکو له خلکو په زور بيولي وو بیرته نیولې او د گاډو مالکانو ته سپارلې دي. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړي چې روسي حکومت ته دا اختیار ورکوي چې له بهرني هوادونو مالی مرسته ترلاسه کول کې رسنۍ خارجي ادارې ګرځولې او پر ضد یې بندیزونه هم لګولې شي. نن د ملګرو ملتونو عدالت بوسنیایي سرب پوزی کمانډر رات کو ملادچ د جنگی جرمونو په یو لس تورونو کې په لاس مجرم ګرځولې او ورته د عمر قید سزا اورولې ده. په یادو جرمونو کې د انسانیت پر ضد او جنگی جرمونه شامل دي. په ملادچ دا تورونه له 1992 کال نه تر 1995 پورې د بوسنیایي جنگ پر مهال د نوموړي د کردار له وجې لګول شوی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زه انیس اجمل د خبرونو بیان منور شاه تکنیکی همکاران او د غسی نو ټول همکارانو خبریالانو ستاسو نه اجازه تقواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.